سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر د ټولنیزو رسنیو سړې تودې او نور ډېر موضوعات درته لرم. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. ایران کې د لسګونو افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا، وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نه رانیولې تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو ټولو په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
حاکمه ډله په کابل کې په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهي وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو، په دغه لارین کې به د اروپایي اتحادیې او د اروپا پارلمان مخې ته وي. موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد، د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې غبرګون ښودل دا نور کفایت نه کوي. په لحاظ د خدای 300 کسانه په د ایران په مرز کې وژل کېږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کېږي چې موږ سفیر احضار کړو.
د جرګې مشترکه پرېکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو ته اندېښنې. ټول لوري وایي جرګه بریالۍ پای ته ورسېده، خو د پریکړو د عملي کولو تګلاره یې لا تر اوسه هیچا سره نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي، که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چېرته دوی ټینګ هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډیر سخت غبرګون راغلی. سره دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي، نو هم دغه غیر رسمي اکاونټونو په هغې باندې پوسټونو په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویل.
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. څارونکي وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې طریقې ته روان کړی چې ډېر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی.
په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بیرته د ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګېږي او خلک نشي کولی د یو سر تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
لڅو ورځو راهیسې چې راپورونه خپاره شوي، ایراني ځواکونو په پوله نږدې 300 افغانان په ډزو ویشتلي. په دغه هیواد او سیاستونو یې د افغان لوریو توندې نیوکې زیاتې شوي او حتی ملګرو ملتونو یې له ایرانه د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دا موضوع رد کړې ده، خو په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې چې پیښه شوې او طالبان له ایراني لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورنې کړي. دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده، په اړه د ایران د بشري حقونو یو بنسټ حال وش ویلي د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه له 300 کسانو څخه 260 تنه وژل شوي، خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دي خپاره کړي.
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د وروستي راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو وروستۍ وحشتناکه پیښه د خوشحالۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو تر څنګ باید د دې پیښې عاملین راوپېژندل سي. زه فکر کوم د دغو انساني پیښو عاملین په بیلابیلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کیږي بل هیڅوک نه دي، بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو، د فقر له منځه وړلو، د افغانستان هیواد په نامه امنیت راایستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پریکړه ونیسي دوه عامل لري: یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي هدف کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخیتوب نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم اواشی عمل دوی ترسره کړ. همدارنګه هغه افغانان چې هغوی په ایران کې دي د هغوی نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري هغوی هم زوري، هغوی هم باندې کوي او له هغوی څخه پاسپورټونه اخلي. نو دوی دغه وحشت په اړه به نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوو او د دوی د وحشت انځور به ورته وړاندې کوو.
دا پیخه لومړی منظور پښتین او محسن داوړ وغندل چې ورپسې رحمت الله نبیل، افراسیاب خټک، فضل عادی مسلم یار او یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو پرې اکلاکه خواشینی څرګنده کړه. خو موضوعان د ملګرو ملتونو انګړ ته رسیدلې او افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د اظهار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي، بلکې د بالمثل عمل ترڅنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لاره ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تون غبرګون به ایران ته ونه ښودل شي.
زه د اسلامي اماره چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي، د دې پوښتنه همدا ده چې سفارت به تړي، د دې پوښتنه همدا ده چې ډیپلوماتیک اړیکې به قطع کوي تر څو چې زموږ د افغانانو پوښتنه وشي. دا سمه ده، موږ مخکې مې یادونه وکړه غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریت ته درغلي. نن ته زموږ یو ګاونډی حداقل تاسو خود هغه د انساني کرامت چې په قران عظیم چې شان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني ادم، دومره خو تاسو احترام وکړئ د انسان لپاره.
دلته ډیره لویا انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهی په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې، په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري، او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بین المللي ټولنه کې، سازمانونو کې، په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي، په شمول د بین المللي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي، تر څو د ایران حاکمان عدالت ته حتما او حتما جواب کوشي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورن غورزنګ په خیبر کې له درې ورځنۍ لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره و بریالۍ بللې. خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون ته اندېښمن دي. د پښتنو سیمو د پاکستانی پاوز او طالبانو وتل د ورکو شویو پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسون غوښتنه، د پښتنو په خپلو کاني زیرمو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخکر جوړول د جرګې د پریکړو هغه ټکي وو چې پاکستانی حکومت پرې لا غبرګون نه دی ښودلی او د خلکو لخوا یې هرکلی شوی. خو ورسره جوخت پښتنې هم راپورته شوي چې لای د عملي کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته.
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوي چې ستونزې هم لري او خیبرنې هم ستونزې را دي چې وبه ګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي کنه. او بل خبره چې مهمه ده وبه کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغه جرګې په تړاو باندې لکم بریده یا لکم عمل عکس العمل سره نه مخ کیږي. او دومره خبر دریمه خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دې ملاتړ کې یا د دې په وړاندې دریږي. او خېګنې کوم دي؟ او خېګنې دا دي چې اوس د سیمه کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر ولسي خوځښتونه رامنځته شوي دي چې یو په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوڅو ازادي بخونکی غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسي ملاتړ خپل کړی دی، امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي.
بلخوا د پښتنو ترمنځ د قومي ناندری او دښمنیو ختمول، د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز، او افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هغه څه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوي دي او ویل شوي چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نورې د ولسونو له پښو خلاصې کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11مه رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه وه چې له 100,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو پرېکړو ته نه هم افغان طالبانو، نه هم ټي ټي پي او نه هم پاکستاني حکومت کوم غبرګون ښودلی دی.
یو ستونزه چې بله موجوده ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ او یا د دغې لویې جرګې د پرېکړو په تړاو باندې، هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ نه کوه. نو که چېرته د افغانستان حکومت په کې دغسې یوه متره موجوده وي چې د دغو پرېکړو پخلی وکړي، زه فکر کوم چې دې ستونزې به نورې هم اسانه شي. خو بیا هم دوی د خپل ولسي پرېکړو له مخې د یو شمېر هغه پریکړې چې دوی کړي دي عملي کولو لپاره په هغو کمیټو باندې غږ سوی دی چې غواړي دې ته عملي بڼه ورکړي. په ځینو ځایو کې عملي بڼه خپله کړې ده، حتی د هغه لاره چې د تلو راتلو لاره وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دې ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي.
د پښتنو چې کومه قانوني جرګه وه د پی ٹی ایم، نو هغه ته د پاکستان فوج سر رسمي غبرګون نه دی ښودلی. البته د پاکستان د فوج سره امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې یا د هغې لخوا چلیږي، کومې ټولنیزې رسنۍ دي، سوشل میډیا اکاؤنټس دي، حسابونه دي، د هغې بیا تر نن پورې یو جواب حالت کې راځي. او دا که تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی، نو هغې خو ډېر زیات لکه غوسه هم دي، په قهر هم دي، او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې، او ځینې وخت کې داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې زه ووایم. نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی، او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونه په هغې باندې پوسټونه او په هغې باندې جوابونه او په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویلی شي. نو دغه دی چې هغه دغه وختونو ته هم لکه رد کړي دي، هغه چې کوم د فوج د وسلو خبره شوې ده. نو زما خیال دی چې یو غوسه ورته شته.
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هیوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ، فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي، بلخوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان تلویزیونو رسنیو کې به د سالرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبري رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلی کوي، او پیلې هم له تخاره کړه چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تون غبرګونونه پارولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي ټلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي ټلویزیونونه یې هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس اژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک خاني کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
زه په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بېرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ په ټکنالوژي فکر کې خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د دې وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژي طرف ته مخه کړي او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټکنالوژي تمرکز کړي. نن له ایران نه پر اسرائیلو برید کېږي، وجه ټکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټکنالوژیکي اثر سره ځان برابر کړي. دغه ډېر په تعصب سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندي موجوداتو تصویر په خپرولو سره بندیز لګېدلی.
هغه رسنیو کې چې د ښځې حتی شتون پکې رنګین و، خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندي شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع سوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوی پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی.
او که څه هم د ښاري فزیکي امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه له 15 میلیونه سیم کارتونو څخه د نږدې 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړی. خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وایي مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او آنلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وایي. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد فعالو سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوي او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي چې لړۍ لا هم روانه ده. او په وینا یې دا د امنیتي پیښو په مهال کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجستریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده او ټول مخابراتي شرکتونو د سیر ټیمونه جوړ کړي دي. د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلتا د دوی نمائندګۍ نه نشته دی. د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیر ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارت رجستر کړي. د دې ترڅنګ د نوي سیم کارتونو په برخه کې کسو غواړي چې نوی سیم کارت ترلاسه کړي، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازي ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څانګې د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې ډیټابیس سره وصلوي او هر څوک غواړي چې سیم کارت ترلاسه کړي دغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو د ډیټابیس سره تثبیتیږي او دغه په اساس باندې مشتری ته سیم کارت ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅوک نشي کولای اوس چې په جعلي تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وایي طالبانو باید د افغانانو آنلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړی وای او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ځینې نوې را روانې پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړي وای تر څو د افغانانو د ډیټا د ناخوندیتوب ویره ورسره راکم شوې وای.
په افغانستان کې د آنلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره تر ټولو مهم باز د قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون د افغانستان کې. په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره یې کاروي. دوهم باز په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده، ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه، ملي ډیټابیسونه، هغه د پاسپورټ ته، هغه د تذکرو ده، هغه که نور دي، دا له وروستۍ ټکنالوژي سره نوي نه دي، یعنی اپډیټ نه دي او د سایبري پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې د آنلاین سایبري پیښو ته د غبرګون ټیم، موږ ملي ټیم نه لرو. که دا ډول سایبري پیښې کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسي او دا پیښیدونکي دي. بل بس په افغانستان کې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته، نه میکانیزم شته او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه بحثونه دې تر څنګ مثلا نور دا ډېر مهم د دولتي ادارو سیستمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای شي تر څو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډېر کم وخت کې. مثلا یو کار ترسره کړي، اوس په افغانستان کې باید د یو کار لپاره تاسو ادارو ته ولاړ شي. یا که فرض کړئ یو پاسپورټ اخلي، باید بل سیستم ځان رجستر کړي که مثلا باندې تذکرو بیلی د دوه ترمن نه انټیګریشن د خدماتو په نمو شرطوب کې ډیر رول لري بل ترڅنګ خلکو ته ډیر زیات سردرد جوړ کړي پاینې وخت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډیر زیات کړي دي بل بس په افغانستان کې داسې موږ څه ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او خدمات باید لاسرسی انټرنیټي خدمات ته باید لاسرسی ولري په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم اتنټیکیشن باید رامنځته شي خلک په خوندي ډول باندې وکولای شي خپل انټرنیټي خدماتو یا نور سیستمو ته لاسرسی ولري ترڅو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي
او که څه هم طالبانو پرې غبرګون نه دی ښودلی خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا مفتش یاسیګار خپل نوي راپور کې دا کړی ده چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او د دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې سیګار په راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزي بانک د مدیریت د غوره تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د تیر روبې په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون له امله خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره حواله سیستم ته مخه کړی راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنۍ او امانتونو کې کمواله نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خنډونه او ننګونې او د طالبان لخوا د مالي سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړی او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافیو له لارې راکړې ورکړې کوي
دویشتم کال نه وروسته کله چې حکومت سقوط شو نو هغې سره تر ټولو غټ تاوان دا ورسېدی چې ټولو خلکو یو دم په بانکونو ورمنډه کړل او خپلې پیسې راوویستلې ځکه چې باور له منځه لاړ نو بانکونه هم د ده په خاطر چې د نظام سقوط نه شي بانکي نظام سقوط نه شي افغانستان بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه محدوده مقدار پیسې راووزي چې دې سره لا زیات تشویشونه زیات شو دویمه ستونزه چې رامنځته شوه هغه کم شلو کلونو کې چې موږ کم قدرونه روزلي وو هغه قدرونه یو تر بل یو د بل پسې د هېواد نه راووتل او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شو هغه ډېر زیات ضعیفه شو دریم دا ده چې بعضي ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې غواړي اوسنی بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي که موږ غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپله ونډه ولري نو هغې لپاره اړینه ده چې افغانستان مالي سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانیږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو وار بیا وصل شو د دې تر څنګ زموږ هغه کنګل شوي پیسې یو وار بیا به راخلاص شي او موږ وتوانیږو چې یو وار بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو
او سم جالب خبري د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري دا دي چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې دا ځل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې د یوروپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2030 کال کې ځان ورسي او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوي ساحې په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي ترڅو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالات ارزونه هم کوي دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا هند چین روسیه او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تونده شوې ده په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي بلخوا د ایلن ماسک فضائي کمپنۍ هم په یو تازه اقدام ټول نړۍ ګوته په غاخ کړه بلکې د نړۍ د فضائي تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ د ایلن ماسک کمپنۍ په لومړي وار فضا نه راستنیدونکي راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوس کړ د دې کمپنۍ لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټن سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنېدو په مهال په ډیر خوندي ډول د هغه ماشین لخوا غې کې ونیول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی وو او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندیو نشراتو په مهال ننداره هم کړه هغه د مقاومت ماشین چې توغول شوی راکټ بیرته د راستنېدو په مهال غې کې خوندي واخیسته میخزیل نومیږي تر دې وړاندې به فضا نه رستنیدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډېر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوب یې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنگونو له امله که څه هم زموږ استاسي خلک ځانونه ډېر هیرجن بولي، خو راځئ نن مو له داسې لسو هېوادونو خبر کړم چې خلک یې د خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسونو په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هېوادونو د ډیټا له تجزیې ورته معلومه شوې ده چې د لس هېوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلینډ هېواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هېروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېیمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هېوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هېروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلینډ، سلوانیا، نیوزیلینډ او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښایي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه اتیا اکاونټونه لري او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول اویا اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته یې هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن اووم ورځم رانغاړم. تر بیا مو په خدای سپارم، خو هره اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي خپل اووم ورځ مه هېروئ.
اوومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
خطأ.